آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د دور مکنون سیرت په اړه له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه اورئ.
د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه و، تر دې حد پورې چې د اوبو لوشی به یې د پیشو د پاره کوش کړ او تر هغه پورې به یې کوش نیولی و چې پیشو به په اوبو مړه شوه.
ذبیح الله عیار خپل شعرونه راوروي.
پردي به څنګه کړمه ګرم، له پردو څه ګیله ده، د پښتنو چې سرې لمبې خپله لمنه کوي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه همایون هیواد راوروي.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال، محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغې په 14مه نیټه له دې فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل و اتیا کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافي او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د مرحوم زلمی ځینې آثار څو ځله چاپ شوي دي، خو تېره اونۍ قلم له لاسه پرېوت. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد زلمی د ژوند او آثارو په اړه مرکه هم اورېدلی شئ. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې څو مطبعې د غیر قانوني فعالیتونو په دلیل تړل شوې دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ویلي، د دې اقدام په لړ کې به ټولې هغه مطبعې وتړل شي چې قانوني جوازونه نه لري. په تېرو کلونو کې په افغانستان کې ځینې مطبعې جوړې شوې، خو لا هم ډېری لیکوال خپل آثار له هېواده بهر چاپوي. دوی استدلال کوي چې کورنۍ مطبعې په مناسب نرخ او ښه کیفیت آثار نه شي چاپولی. د نومیالي مورخ فیض محمد کاتب هزاره علمي سیمینار په کابل کې ترسره شو. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر په حواله، له دې یو ورځني سیمینار څخه چې نیمه ورځ پارک او پاتې ورځ کاري په انټر کانټینټل هوټل کې دوام وموند، مقصد دا و چې ځوان نسل د هیواد د معاصر تاریخ د غوره لیکوال له اثرو سره آشنا شي. کاتب هزاره شپږ اتیا کاله له مخه وفات شوی و. مرحوم په پښتو، دري، انګلیسي او اردو ژبو پوهېده او د تاریخ په برخه کې ګڼ اثر لیکلي وو چې ځینې چاپ او ځینې لا هم ناچاپ دي. مشهور اثار دوه جلد سراج التواریخ، فایز از فیوزات، تذکرۃ الانقلاب او تاریخ امانیه دي چې د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت لیکل شوی دي. یاد دی چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هدایت سره سم به د ارواښاد فیض محمد کاتب هزاره د مقبرې د جوړولو چارې هم پیل شي.
ډیری خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. په بلخ کې اته کمیټې بوختې دي د را روان نوروز میلې ته تیاری کوي. په بلخ کې هر کال دا میله د کال په لومړۍ ورځ درېږي او تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. نورال له بلخه زموږ همکار مجیب الرحمن ابیبزای راکوي.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د 1906 کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره یې سر له اوس امنیتي تدابیر په مزار شریف کې پیل کړي دي. د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د نظامي تطبیقاتو تر څنګ په مزار شریف کې هر ورځ په سلګونو امنیتي ځواکونه مازف دي تر څو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. په بلخ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د مزار شریف ښار ته په دخولي کمربندونو کې د وسایطو او اشخاصو تلاشي شدیده شوې او په ولسوالیو کې هم ملي پولیس او د ملي امنیت ځواکونو ته دنده ورکړل شوې تر څو د هر ډول تخریبي عمل ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي او مخنیوی وکړي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری په بلخ کې د نوروز لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه وایي. د نوروز لپاره تدابیر نیول شوي دي چې خپلې ګزمې مو زیاتې کړي، تلاشيګانې مو شروع کړي او همداسې چک پوینټونه په ښار کې تاسو وینئ چې هر ورځ ترسره کیږي. دا ټول چې تاسو وینئ د نوروز جشن لپاره چمتووالی دی. په عین وخت کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د نوروز د ښه تجلیل لپاره د بلخ ولایت مقام د نوروز جشن د ترسره کېدو یو کمیسیون جوړ کړی چې پکې اته کمیټې په مختلفو برخو کې د نوروز د ښه لمانځنو لپاره چمتووالی نیسي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حتی محمد صاحوی پاړه وای
ټول کمیټو کار شروع کړی دی او په هر اونۍ کې د غونډې ناستې لري تر څو دغه نوروز په ښه شاندار مراسمو سره ولمانځي او د اطلاعات فرهنګ ریاست دلته صرف دې مسلط دادی چې د فرهنګي برخې مثلا که جشنونه وي میلې وي مشاعرې وي یا مثلا کنسرتونه وي د دې هماهنګۍ دپاره او د دې د انعکاس دپاره د رسنیو مسلط په غاړه باندې لري.
هر کال د نوروز جشن په رانږدې کېدلو سره دوې میاشتې دمخه په بلخ ولایت کې د کولیسترخ ملي لپاره د دولتي او ملکي کسان لخوا چمتووالی نیول کیږي. امنیتي تدابیر په دې ولایت کې دوه میاشتې دمخه زیاتېږي او ښار ته د دخولي کمربندونو لخوا هیڅ ډول مقام ته اجازه نه ورکول کیږي چې سلا راولېږدوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په کندوز کې د کلالي صنعت مخ په ځوړ دی. کلالان وایي دولت د لرغوني او عنعنوي صنعت ته پاملرنه نه کوي. همداراز ارزان بیه حلبي او پلاستیکي لوښو هم د دوی بازار خراب کړی دی. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو کلالانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې پخوا کلالۍ یو له مهمو صنایعو څخه ګڼل کېده. دا مهال له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي، اما په کورونو کې د ګلانو ساتنې همدارنګه یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخو اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې ماشیني زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. اسدالله چې په کندوز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې او دی په خپله 40 کاله کېږي چې په دغه کسب مصرف دی.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالی را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است. تقریبا
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هره ورځ مو له 20 زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له 1000 افغانیو نیول تر 800 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګه نور زینتي توکي جوړوو. خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ په ورکېدو دی. نوموړی زیاتوي کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دو
اوس چې ورته د رنګ فروشۍ راسته وایي او د کلالۍ په نوم هم یادیږي. پخوا په دې راسته کې د کلالۍ دوکانونه وو، اما اوس هلته د کلالۍ یو دوکان هم نشته. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه، همدارنګه په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او المان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونې صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې د دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې، همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کلالۍ صنعت د افغانستان اصیل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه کلالۍ لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت د افغانستان د فرهنګ سره نغښتی ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک دې اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کیږي او د له منځه تلو په حال کې ده. او دلیل هم دا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې. په دې وروستیو کې څرنګه چې لیدل کیږي دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغوني صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. په همدې حال کې ګل آغا چې د کلالۍ دوکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري.
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار د مختوي سو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ ښهغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري.
د یادولو وړ ده چې کلالۍ زموږ په هېواد کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. همدارنګه دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغې په 14مه نیټه له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل 80 کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافیې او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د کابل طلوعي افغان، کندهار مجلې او هلمند جریدې مدیریتونه یې کړي وو. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی د مرحوم زلمی د ژوند او آثارو په اړه د کندهار پوهنتون له علمي مرستیال ښاغلي شرشاه رشاد سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې محمد ولی زلمی څوک وو.
ارواښاد محمد ولی زلمی چې د کندهار د نورزو په کوڅه کې 1989 کې زوکړې دي، دلیل یې سوی ده کندهار د احمدشاه بابا له لیسې څخه فارغ او بیا وروسته په کابل کې د حقوقو د پوهنځي د لیسانس ډیګري اخیستي او د افغانستان د شو لیکوالانو او څېړونکو په قطار کې ولاړ شخصیت و.
د زلمی صاحب مجموع کې څومره آثار راپاتې دي؟
تر هغه ځایه چې ماته د دوی د آثارو په اړه معلومات شته شاوخوا 30-40 آثار چاپي چې ما خپل لیدلي دي. بیا زه معلومات لرم او د دې په څنګ کې د ده د مقالو او نورو لیکنو تعداد هم نهایت زیات دی، ځکه چې د ده د لیکنې ابتدا له محصلۍ سره راپیل شوې ده او په کابل مجله، کندهار مجله، طلوعي افغان، هلمند جریده کې او د افغانستان په نورو موقعو خپرونو کې هم د ده مقالې خپرې شوې دي.
په دغه اثار کې څومره چاپ او څومره ناچاپ دي؟
متاسفانه چې د ناچاپو اثارو په اړه زما سره ډېر معلومات نشته، خو زه متيقن یم چې د دوی ډېر اثار به د دوی ځینې یادښتونه ولیکنې به اوس هم ناچاپه د دوی له درنې کورنۍ سره پاتې وي، خو چاپي اثار یې زه فکر کوم چې تر دېرشو زیات دي. د دوی هغه ډیر مفتکر خصوصیت چې همیشه د موضوعاتو په انتخاب کې درلودې او هغه هڅاند قلم چې دوی درلودې د څېړنې په برخه کې خورا ډیر آثار یې تخلیق کړي دي او د څېړنې په برخه کې هم ډیر داسې آثار درلودل چې هم د افغانستان د مطبوعاتو په اړه او هم د افغانستان د تاریخي مبارزاتو په اړه د ده آثار واقعا ډېر لوستونکي زموږ په ټولنه کې درلودل.
ویل کېږي چې د محمد ولی زلمی ډېر آثار بیا ځلي او یو اثر یې بیخي 13 چاپ شوی، دا کوم آثار دی او دا 13 چې چاپ شوی دا کوم آثار دی؟
البته د ده د آثارو په لړ کې چې تر کوم ځای زما سره معلومات شته، د ده خصوصا هغه تاریخي جغرافیایي آثار په ځوانانو کې او په افغانستان کې ډېر لیوال کسان درلودل او لوستونکي درلودل. ماته چې تر کوم ځای معلومات شته او د اورېدو له مخې کندهار مشاهیر اثر د ده تر دولتي چاپ وروسته د کتاب پلورونکو او د نورو لیوالو کسانو له خوا څخه تر لسو زیات ځله سره چاته ځینې وخت سره د 12 د 13 د هم ذکر کیږي چې چاپ سوی دي. د خپل شی چې د ده له آثارو سره د ده له قلم څېړنې سره لوستون کې ځوانان نهایت زیات او خصوصا بیا په دغه موضوع کې چې د خپل مشاهیر او نومیالیو له پیژندنې سره یو خاصه لیوالتیا موجوده و، نو دا اثر څو ځله او ډېر ځله چاپ شوی دی او بیا به هم د زموږ په هغه ادبي مرکزونو کې لکه کندهار و کابل و کوټه و پېښور په دې شاوخوا کې هغه به په خورا لږ وخت کې هغه وایستل سو او بیا به د تجدید دپاره چاپ ته لیږل کېدی.
استاد تاسو یادونه وکړه چې زلمی صاحب په مطبوعاتو کې برخه اخیستې او البته په دې برخه کې کار کړی و، مشخصا د هیواد په کومو سیمو کې او په کومو رسنیو کې کار کړی؟
د ده د تحصیل تر فراغت وروسته په د کابل په مجله کې د ده مسؤلیت او بیا وروسته د طلوع افغان د مسؤول مدیر په حیث و کندهار ته چې راغلی دی او بیا د طلوع افغان د مشرتوب په څنګ دلته په ندیرش سنه کې د کندهار مجلې د تاسیس چارې د نوښت سره تر سره سولې چې بیا کندهار د مجلې د مدیر مسؤول په حیث هم پاتې شوی دی او د دې په څنګ کې د هلمند جریدې چارې د ده د غاړې وې چې په خپلو ټولو سترو کلونو کې و مطبوعاتو ته په دې برخه کې مستقیما ډېره فعاله ونډه اخیستې ده او په راوروستو کلونو کې ده د کابل او د کندهار د خپرونو یوه څېړنه ترسره کړې ده او د افغانستان د اوسنیو مطبوعاتو د مشرانو یوه لنډه پیژندنه ده. ده هغه مستقل اثار دي چې د افغانستان د مطبوعاتو په اړه خپره شوي دي.
استاذ، د زلمی صاحب د ناچاپو اثارو په اړه ستاسو غوښتنه څه ده؟
یقینا د دغسې مختنمو او نومیالیو د ژوند ډېره برخه د خپل هیواد و علم و ادب ته وقف شوې ده او دا باید ځای نسي. کوشش تلاش د دې دپاره وسي چې هغه څېړنې و هغه پوخ خلم چې دوی درلودی د هغه ټوله توامنه چې له دوی څخه پاته ده که دولت په خپلو امکاناتو کې او د ده د قلم او د لیکنې لیوال کسان په شخصي امکاناتو سره وکړای سي چې هغه اثر ورچاپ کړي، ځکه دا زموږ د نسل یا هغه نسل راته پاته شونې و چې دوی له خپل وطن سره له خپل ولس سره نهایت زیاته مینه درلودل. دوی د افغانستان په در ټولو ناخوالو کې په دې ټولو کړکېچونو حالاتو کې بیا هم له وطن سره جفا ونه کړله او لانرله او د دې په هر ډول شرایطو کې د دې ولس لپاره خدمت ته اوږه ورکړله، نو دا د دوی حق دی پر موږ ټولو باندې، خصوصا پر دولتي اراکینو او پر فرهنګي ادارو باندې چې کده دوی یاداشتونه کده دوی ځینې آثار و رسالې ناچاپه پاتې چې د هغو د ژر چاپ لپاره اقدام وکړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کله نا کله ځینې کیسې له لیکوالو شواړي شي، نه پوهیږي چې څنګه او د څه ډول صحنې په رامنځته کولو سره راټولې او په یوه تار سره وپیي چې هم یې منطق برابر وي او هم د لوستونکو زړونو ته ولویږي. په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، یوه خوب دا چاره په اوږه اخیستي او سړی تر پایه د دې پیوان د سرباریتوب احساس نه شي کولای.
د سرو زرو ونه یو بل هوسا پاچا څلور خزی لرلی. دا څلور متر نور ور باندې ګرانه وه. د پاچا ګرانه میرمن مهربانه او خیاره کلی او زړوره وه. په دا نورو دریو میرمنو دا خبره ښه نه لګېده چې پاچا ډېر وخت له دې څلورمې ښځې سره تېروي. دوی به همیشه پاچا ته د هغې میده میده شکایت کاوه، لکه اوبه چې د دیوال په بیخ کې بهیږي او اخر یې رانسکور کړي. دوی هم ورو ورو د پاچا نظر بدل کړ. پاچا دې نتیجې ته ورسید چې څلورمه میرمن یې د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده. یو سهار چې څلورمې میرمنې له پاچا سره د ملک د چارو په باره کې د ده یو نظر ونه مانه، پاچا په ډېره غصه ورته وویل: ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی. تا له خپله بد نیته په دا هومره کلونو کې ما ته یو بچی هم رانه وړ. ملکه پوهه شوه چې پاچا نور هغه پخوانی سړی نه دی. بې له دې چې خوله ورسره وښوروي له ماڼۍ ووت. د ملنګانو جامې یې واغوستې، سفر یې پیل کړ. تله 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 آخر هندوستان ته ورسېده. هورې یې په یوه ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بېوسۍ او بې کسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده، او چې سهار راویښه شوه پوه شوه چې امیدواره ده، خو خپل مېړه ته یې حال ونستاو. په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده، میړه ته یې هم په خوب کې لویه طلایي ونه ورغلې وه. پاچا چې راویښ شو، خپله شړلې میرمن یې په ذهن کې ورتېره شوه، او چې هر څه یې وکړل له ذهن نه یې ونه وته. دی له هغې سره په کړې بې انصافي پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت. ده ته ځینو سوداګرو وویل چې دغسې میرمن یې چې دی یې نخیښه یې په هندوستان کې لیدلې ده. پاچا هندوستان ته لاړ، هورې پسې ډېر وګرځېد، مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده. بالاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي. بزرګ ورته وویل هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي، خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټېدلو شی نه دی. ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه ومومه چې په خوب کې دې لیدلې ده. پاچا سخت مزلونه پیل کړل. جامې یې د لارې په اسبو کې څیرې ویرې شوې، پښې یې چاودې شوې او ګیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه. ډېر لټون یې وکړ. آخر یې د ایشیدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده. ده د سر ویره ونه کړه او د اور غوندې تودو اوبو ته یې ور ټوپ کړل، او ځان یې وړه کې ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه. پاچا د ونې یوه لخته راواخیستله. ګوري په ټولو پاڼو کې خپله ورکه میرمن ورکاري. ژړا ورغله، ویې ژړل ویې ژړل ویې ژړل، دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زړولۍ یې ختمې شوې، او د تالاب ایشیدلې اوبه هم سړې شوې، له ټوپونو وغورځېدلې. تر دې وروسته پاچا یوه ځنګل ته ننووت چې پخوا یې هیڅ وخت نه و لیدلی. خورې د خپلې ګرانې میرمن په جونګړه ورپېښ شو. د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې، پام یې شول چې په لاس کې یې د هغې طلایي ونې لخته ده چې په خوب کې یې لیدلې ده. مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغی. زوی یې چې اوس اوه کلن شوی و په جونګړه کې پټ کړ، او په خپله ورته راووته. د سمدستي وپېژندله. پاچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه. دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ، او ملکې په ورین تندي د هغه له خطا ورتېره شوه. هله یې بیا ملکې پاچا ته خپل زوی ورښکاره کړ. پاچا، ملکه او د دوی زوی خپل پاچاهۍ ته ستانه شو. پاچا طلایي لخته په خپل باغ کې کېښوده چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي. پاچا درې نورې میرمنې وشړلې، دوی هم خپل خپل سفرونه پیل کړل. آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدلې یې کړې؟ څوک څه پوهیږي.
زبی اولا عیار جوان شاعر دی. عیار څنګه او لکل رایس شاعری کوي کوم موضوعات او مضامین په شعر کې د پام وړ دي، په کومو قالبونو کې شعر لیکي، د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اوریدلی شئ چې زموږ همکار همایون هیواد د ښاغلي عیار سره کړي.
شاعر پیدا سوی یم، هغه داسې ځینې پېښې هم تر شا لري، مثلا درد دی یا له ځینو پېښو چې متاثر کېدل دي، داسې مسایل وو که نه زیات وخت نه دی وتلی چې زه راغلی یم بیا شعر لیکم. خو طبعا داسې حالات وو چې زه یې دې ته راوستم چې زه باید یو شعر ولیکم، او تاثر او بل ما مینه وه ورسره.
دغه تاثر او دغه مینه سره یو ځای سوه، یو کس یې شاعر کړ. اوس دغه شاعري هماغه تاثرات دي که نه؟ نور څه مو هم پکې راخیستي؟ نور موضوعات هم شته؟
نور موضوعات هم نو طبعا پیدا کوي. اول تاثر چې سړی له یو شي متاثر شي یو څه لیکي، وروسته که سړی مطالعه کوي نور شعرونه اوري، نور مسایل هم ور اضافه کېږي.
دغه شعر چې کله لیکئ، دا یو څه ګورئ، یو څه وینئ، یو څه محسوس کوئ، هغه لیکئ که نه بس څه چې ذهن ته راسي هغه لیکئ؟
زما کار له ذهن سره دی. کله وخت یعنې په لارې باندې روان یم، نیمه شپه یا شي، زیات وخت له تاثر څه منه یي، هسې چې راغله لیکم یې شعر، او له چا ویرېږم نه، پکې هغه خپل سبک او خپله لار چې څنګه شعر راځي، څه چې مې په زړه دي هغه وایم.
هر څوک غواړي شعر ولیکي. ډېر وخت یو څوک چې څه لیکي د عادي خبرو او شعر ترمنځ توپیر پکې نه کوي، ځکه خو هغه شعر خوند نه کوي که نه. دلته که یو څوک غواړي خپلې خبرې شعر کړي که نه، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
طبعا باید یوه خبره باید ولري، یو راز باید وسپړي، یو راز باید ولري، یعنې په هنر سره وشي. حتی که عادي خبرې هم چې منظومې کړي، لږ هنر ورکړي، خوند پکې پیدا کړي، دا یعنی شعر دی.
خو څنګه کېدای شي دا؟
هغه نو د هر چا خپل فکر دی، هر چا خپل هنر دی چې څومره یې په واسطه څومره ښه کولای شي.
اوس که یو شعر راته ووایې.
نه وایي چې مې لیکلی یوه غزل به درته ووایم. هغه
ارشاد
داسې دی چې زموږ د یاري چې لا دویمه نه وه، ما سره سمه وه خو سمه نه وه، زما هم دنګه شمله تور بریتونه، لیلا مې هم له چانه کمه نه وه، چې په میدان به مې پرېږدي یوازې زما د یارانو نه دا تمه نه وه. بل بیت داسې دی چې عیاره هره شپه نشې سندرې، عیاره یوه شپه دې بېغمه نه وه.
عیار صاحب، دا یوه خبره چې کېږي چې دا د پښتو شاعرۍ موضوعات چې دي که نه، دا ډېر سره ورته دي. هماغه غم دی، هجران دی، له ملګرو ګیلې دي، ستونزې دي. دغه شاعر له خپلې دایرې بهر سوچ نه کوي ډېر، یعنې دغه نقد دی چې په پښتو شاعرۍ اوس کېږي. دا منی چې تام یوازې د خپل ژوند مسایل را مخې ته کوي، خپلې ستونزې، خپلې خبرې، که نه نورو شیانو ته دې هم فکر کړی؟
بالکل، دا خبره خو هر څوک له خپل محیط چې متاثر وي، نو طبعا هغه تاثر خبره یې چې هر څوک یې په شعر کې راوړي. بله خبره دا چې موږ شاعران ملامت هم دي او ملامت هم نه دي. ملامت ځکه نه ده چې دا زموږ محیط داسې عیار شوی دی، داسې جوړ دی، نو طبعا سړی له خپل محیط او شاوخوا چې متاثر وي، هغه پېښې چې دی ورسره سروکار دی، هر ورځ ورسره مخ کېږي، هغه منعکس کوي، یا تصویر ورته جوړوي، یا په شعر بدلوي. اوس داسې خلک شته چې نوی شی موږ ته راوړي، داسې نوي موضوعات. څومره چې محیط مخ باندې ځي بدلېږي، هومره به شعر هم انشاءالله بدلېږي.
خو ګورئ، دغه که محیط بدل هم شي، شاعري خو روانه ده. دا اوس نو څنګه بدلېدای شي؟
هغه اوس موږ شعر تقریبا هغه مسایل چې اوس د جنګ مسله ده، یا د رواج مسله ده، شعر کې دغه شیان موږ موجود دي. کله چې دا ماتېږي، مثلا کراري راځي، یا جنګ له منځه ځي، دا مسایل په خپله شاید کم شي.
عیار صاحب، په شاعرۍ پوهېدل هم مهم دي. هغه کسان چې پښتو شعر لیکي، البته ډېرې چې ښه شعر هم لیکي، هغوی په شاعرۍ دومره نه پوهېږي، حتی په هغو لومړنیو صنعتونو، په لومړنیو خبرو د شاعرۍ چې باید پوه شي. آیا شاعر باید په دې پوه شي که نه؟ دومره مهمه نه ده د شاعرۍ لپاره دا خبره؟
پوه یې ښه ده، باید پوه شي، ځکه یو معیاري شی چې وړاندې کړو ټولنې ته، دا به ښه خبره وي. یعنې څومره کیفیت ولرو، یعنې علم او پوهه هم ورسره اضافه وي، هومره به د موږ شعر هم سم وي. او دا خبره باید یعنې معیاري ولیکل شي، چې هر څوک پرې پوه هم شي. داسې
دغه کله چې شعر لیکي، دې شي ته نیمه فکر وي چې مثال دغه د شعر دغه صنعت هم باید دلته وي، یا دا کلمه که بدله کړم، دا راوړمه، تشبیه به داسې سي، دې مسایل ته نیمه فکر وي چې په شعر کې باید ځای شي؟
بالکل، باید ځای شي، خو چې خوند ولري، په هنر سره دې ځای شي. ښه خبره ده، په زور سره یو ځای کولو ته یا په شعر کې په ځای کولو باندې راوړلو کې که خوند ونه لري، یعنی ښه په هنر سره نه وي، یعنی د تلفظ مسله وي او د موسیقیت مسله وي، باید رانه وړل شي. او که سړی په هنر سره کولای شي خوندور وي، هر څومره زور چې پکې ویلای شي ښه کار.
عیار صاحب، یو بل شعر به درنه واورو.
شعر درته وایم، هغه بل غزل درته وایم چې ستا جدایي پر ما همدغه پیرزوینه کوي، سترګې مې سرې وي، زړه مې هر ماښام چاودنه کوي. او چې څوک باور د دې په مخ یو، په څه ژمنه کوي سړی خطا وي، سړی لویه تېروتنه کوي. او دا کس بیخي درپسې مړ دی، بیخي ډېر خراب دی، ګنې خواري خو درپسې دوه سوه تنه کوي. چې پریشین خال ووینم نه به درته وایم، نو کومې کانې چې خوږه یاره دا ستا زنه کوي. پردي به څنګه کړمه ګرم، له پردو څه ګیله ده، د پښتنو چې سرې لمبې خپله لمنه کوي. او عیاره، ته او دومره بخت ډېره عجیبه نه ده چې د قیامت لور به راځي ستا به پوښتنه کوي.
یو بله خبره دا ده عیار صاحب، تاسو چې کله شعر لیکئ، ځینې داسې کلمې هم پکې یا ځینې داسې شعرونه مو دي چې هغه ممکن نور څوک یې ونه لیکي که نه، داسې الفاظ دي، نو دغه چې کله لیکئ دا څه ډول لیکئ؟
هغه دوه علته شاید ولري. یو دا چې طبعاً انسان به درد لري ځینې وخت، ما داسې ویلي اوس خپله په دې نظر یم، هغه کسان چې ځینې وخت کنځاوي کوي یا کنځلې کوي، دغه شاید له درده وشي. او بل په شعر کې راوړل، یعنې ډېر په نرمه لهجه باندې پښتنو په اول دا هم سخت خبره وي، ځینې وخت دا کنځلې راوړل یو خلکو ته جالبه وي او په ځینو بیا ډېره بده لګېدلې. تر پاسته شعر یعنې چې کنځلې نه لري، تر هغوی شاید تاثیر اضافه وي او اکثر خلک یې شاید بیخي ونه لولي.
خو خبره دا ده چې یعنی شاعري یوه ښکلې ژبه ده، او په دې کې داسې کلمې چې هغه خلک یې ډېر نه خوښوي، هغه بیا که شعر ته راځي خو ممکن دا به د هغو کسانو لپاره چې شعر ورته خوندور شی، ښکلی شی ښکاري، دا به هغو لپاره ډېر جالب نه وي، او د شعر په اړه به یو ډول ذهنیت هم بدل کړي.
ولا خو به داسې شعر چې ما لیکلی یم په هغه کې هم خلک له ما سره موافق وي، ما تشویقي، یعنې راته وایي چې دا هم په هنر سره سوی و، ښه خوند پکې و.
خو که د یو مقصد لپاره وشي بیا یې تاسې سمه بولئ.
او داسې چې یو څه ولري یوه شاوایي نه وي. او بله خبره، دغه شعرونه ډېرې داسې هم نه بولم چې زه له ځان سره وساتم او کتاب کې چاپ شي او داسې مسایل وي. اسد یو څو ورځو شعر یو جلوي پیک سړی متاثر شي، ته به داسې لیکل کېږي.
نو تاسې د یو څو ورځو لپاره شاعري کوئ؟
ځینې دغسې، او دا پرېکړه بیا خلک کوي چې کوم شعرونه ښه دي، ارزي چې باید پاتې شي ژوندي، هغه نو په خلکو پسې اړه لري، هر چاته ځان نه معلومېږي چې دا څنګه دي.
اوس یو بل شعر که راته وایي.
هغه کنځل ماره ښه وه، هغه چپه ماره ښه وه، ښه وه که بده وه، هغه زما لپاره ښه وه. زموږ د یاري وښه دغسې بې مهاره ښه وه، زه پسې مات ښه وم، هغه رانه بېزاره ښه وه. او یا د جانان په خوله کې خوند و، یا پښتو خوږه ده، هر چپه به یې تر زر لکه دینار ښه وه. داسې مین وم چې مجنون باندې څو واره ښه وم، داسې لیلا وه چې نیستي ورنه څو واره ښه وه. او نور دې په ټوله شاعري کې څه مزه نه وینم، خو دا غزل دې یو څه ناڅه عیاره ښه وه.
تر اوسه مو چې کوم شعرونه راته واورول دا ټول غزلونه وو، نظمونه مو هم لیکلي؟
نظمونه ولا هڅه مې نه ده کړې، کنه راځي ځینې وختونه مې څو څو کرښې لیکلي، یاسې په نیمای کې پاتې، یعنې بل ماښام ما کار داسې عجیبې چېرته روان یم، په لارې باندې هر یو شی راسي بیا ادیبې لځې کاري، هسې یو څو بیتونه راغلو د نظم راځي. هڅه کوم چې نظم هم ولیکم، یعنې ټولې خبرې په غزل کې نه ځایېږي، نور فورمونه چې دي شاید هغه کې ښه بیان شي، لکه نظم آزاد نظم دی، په دې کې ډېرې خبرې راتلای شي. قافیو ته نه دی اړ چې تر پایه پورې قافیې پکې راشي، خپلې خبرې ښې رسېدلی شي. هڅه کوو چې له دې وروسته نظم هم ولیکو.
عیار صاحب، شاعري لویه دنیا ده، او د هر سړي شاعري بیا بېله دنیا. خو که ستاسې شاعري یو ټکی ته راټوله کړو، هغه ټکی به څه وي؟
سخته پوښتنه ده. هغه ټکی درد به وي.
او له دغه درده راپیدا شوی که یو بل شعر راته ووایي.
دا چې په خپل وجود کې تم نه یمه، زه ستا له سترګو سره سم نه یمه. او دا چې مې ګورې زه همدغه شی یم، له دې نه زیات له دې نه کم نه یمه. ته چې له مانه دعاګانې غواړې، نو زه خو څه غوث العظم نه یمه. ما ویل عیار اشنا مین خو نه یې، ویل یې چې یم نه یمه، یم نه یمه.
دکتور مکنون سیرت چاپ شو. استاد اسدالله غزنفر دا سیرت لوستی، مرکه می ورسره کړی. ښاغلی غزنفر د دې سیرت ځینې کیسې هم راوروي. په پیل کې مې پوښتلی چې دور مکنون کله پښتو ته ژباړل شوی دی؟
د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت لیکنه په اسلامی ادب کې او د مسلمانانو په تاریخ کې ډیره سابقه لري. تر اوسه پورې بشمیره سیرتونه لیکل شوي دي او دا د اسلامی دنیا د ادب او د تاریخ او د بیوګرافي لیکنو یو ډیره مهمه ساحه ده. په پښتو ژبه کې هم ځینې سیرتونه لیکل شوي دي چې تر ټولو مشهور یې البته هغه ترجمه ده د سیرت النبی چې کابو نیمه پیړۍ پخوا په کابل کې شوې ده او چاپ شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې د ډیر تکړه محقق استاد معصوم هوتک په زیار باندې د دور مکنون په نامه یو سیرت چې البته د حجم له مخې کوچنی دی په کندهار کې علامه رشاد اکاډمي چاپ کړی دی. دغه سیرت عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخندزاده په 1309 هجری قمری کال کې یعنی شاوخوا 130 کاله پخوا لیکلی و. بیا لږ نو وروسته څو کاله پس په 1222 هجری قمری کال کې دا هم یعنی 130 کاله پخوا په اول ځل د یو بل کتاب په حاشیه کې چاپ شوی و. خو اوس معصوم هوتک له اوسنۍ املا سره او د کتابونو د تصحیح له اوسنو اصولو سره سم دا کتاب تصحیح کړی دی او بیا چاپ کړی دی چې زما په خیال د پښتو سیرت نگارۍ په برخه کې یو ډیر ګټور اقدام دی.
غزنفر صاحب، د دور مکنون عمده خصوصیات او ځانګړنې څه دي؟
دغه کتاب هم ترجمه ده خو آزاده ترجمه ده. کتاب اصلا شپږ سوه کاله پخوا په عربي ژبه لیکل شوی دی. بیا وروسته په هندوستان کې په وروستو پیړیو کې په هندوستان کې شاه ولی الله په دری اړولی و او په پښتو باندې بیا عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخندزاده همدا د شاه ولی الله صاحب له دری ژباړي را پښتو کړی دی. ژباړه آزاده ده او اثر چې دی ډیر معجز اثر دی، یعنی هیڅ اضافه کلمه پکې نشته. زما په خیال په ادبي لحاظ اهمیت بیا په دې کې دی چې نثر تقریبا د اوس شو نثرونو ته ورته دی، یعنې د اوس متوسطو نثرونو ته نه، د اوس شو نثرونو ته. زه خپله په دې نظر یم چې په 19مه پیړۍ کې په پښتو ژبه د نثر ځینې ډیر مهم کتابونه ولیکل شول چې متاسفانه موږ د خپلو ادبیاتو په تاریخ کې هغومره مقام نه دی ورکړی لکه څومره چې پکار دی. په دغو اثارو کې دور مکنون هم شامل دی. عمان صاحب کوم اجازه یې ځینې برخې به درته
ولولم.
د قوم د اشرافو دلجویي به یې کوله، اهل فضل به یې خوښ و، هر چا ته به یې تندی روڼ و، د عذر راوړونکي عذر به یې قبلاوه، په حق او رښتیا ویلو کې ورته زور او کمزوری یو شان و، څوک به یې په تک کې خپلې شاته نه پرېښود او دا به یې فرمایل چې زما شاه فرشتو ته پرېږدی، او په سورلي کې به یې څوک پلی له ځان سره نه پرېښود، له ځان سره به یې سور کړ، او که هغه به نه سورېده نو به یې ورته وفرمایل چې د خپل مطلب ځای ته له مانه وړاندې لاړ شه. اوس په دې کې علاوه له دې چې د حضرت رسول اکرم هغه اخلاقي کمال، هغه تواضع، هغه بل انسان ته احترام چې متاسفانه په اوسنۍ زمانه کې موږ دا شان تر یوه حده پورې هېر کړي دي، دغه هغه معنوي اړخونه دي که دا پرېږدو او راسو خپل د اخندزاده صاحب پښتو نثر ته، عمان صاحب تاسې خپله په پښتو باندې هم شاعري کوئ او هم نثرونه لیکئ، تاسې په دې نثر کې څه شی احساس کړل چې ډېر قدیمي و؟
علاوه له دې چې قدیمي مې احساس نه کړل، ډېر واضح، ډېر رسا او تکرار نه و پکې. په عین حال کې داسې راخیستې و چې یو څه به د سترګو ته هم درېده.
ډېر عالي. او عمان صاحب که د اجازه یې یو بله ټوټه به یې هم درته
ولولم.
دا ټوټه یې د له حیواناتو سره چې حضرت رسول اکرم کوم نرم چلند کاوه په دې باره کې ده. دا د دور مکنون په ژباړن لیکي د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه و، تر دې حد پورې چې د اوبو لوښی به یې د پیشو د پاره کوش کړ او تر هغه پورې به یې کوش نیولی و چې پیشو به په اوبو مړه شوه. د دوریم مکنون هغه لیکوال د حضرت رسول اکرم سیرت ته تر ډېره حده د هغوی د اخلاقي مکارمو له نظره کتلی دي، او زما په خیال زموږ په ټولنه کې چې بېرحمي زیاته سوې ده، زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه د جنګونو یا د خشونت په وجه یا د فقر یا د نورو دلایلو په وجه رواداري کمه سوې ده، زغم کم سوی دی، نو د حضرت رسول اکرم د ژوند د دغسې مثالونو راوړل ډېر حیاتي ارزښت لري. نو په دې خاطر زه وایم چې د دوری مکنون چاپول نه یوازې د ښه نثر نمونه ده، د ښه ادب نمونه ده، زموږ د نثر د تاریخ یوه ښه برخه ده، ټولنې ته هم ډېر څه ورکولی سي، د ټولنې اوسنو پرابلمونو او مشکلاتو ته هم ځوابونه لري او عالي اخلاقي درسونه پکې دي. عمان صاحب، دا مثال به هم ولولو.
مهرباني.
وای حضرت رسول اکرم په یو سفر کې وو، امر یې وکړ چې مژدی پوخ کړی شي. له یارانو نه یوه وویل چې حلالول یې پر ما دي، بل وویل چې پوستول یې پر ما دي، او بل وویل چې پخول یې پر ما. حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خشاک راوړل یې پر ما دي. یارانو عرض وکړ چې دا کار هم پر موږ دی. حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وویل چې زه پوهیږم چې تاسو به دا کار وکړی، خو زما دا خوښه نه ده چې ځان له تاسو نه غوره وبولم او تاسو نه ځان لوی وشمرم، ځکه چې دا خو یې له خپل بنده نه خدای تعالی مکروه ګڼي. دا یې وویل او پورته شه، خشاک ټول کړ، را یې وړ. نو کتاب له دغسې مثالونو، له دغسې انځورونو، له دغسې تصویرونو مالامال دی.
او ډیره مننه غضنفر صاحب. زما په خیال علاوه له دې چې په دینی مدارسو کې د دې کتاب تدریس لازم ده، زموږ په نصاب کې که چېرته د دغه کتاب هغه مثالونه چې تاسې ذکر کړو او دغسې نور مثالونه چې په دې کتاب کې دي، د موږ په نصاب کې دا شامل سي نسبت ځینو نورو مثالونو ته، چې البته د دې ټول مثالونه غوره دي، خو په اخلاقي لحاظ باندې د ټولنې لپاره دا ډېر ګټور دي. او تاسو د صلی رحمۍ د دوی خبره وکړه، دا ډېره د ما لپاره چې واورېدله ډېره یوه جالبه او ډېره یوه غوره بېلګه وه، چې ده به پخپله پیشو ته تر هغو هغه جام کوږ نیولی و چې هغه به مړې ده.
عمان صاحب، تاسو د مکتب کتابونه یاد کړل، موږ لغه ابتدایي سنف